کوټي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته خره غلست. په دې خبرونه کې به ووري چې ولسی جرګه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د امنیتی او بهرنیو ځواکونو وروستۍ حمله چې ملکی وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوړي د اندېښنې وړ بولي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې سعودي عربستان د امریکا د سنا هغه پریکړه لیک غندلی چې په یمن کې د سعودي په مشرۍ له جګړې د امریکا د ملاتړ د ختمولو غوښتنه پکې شوې. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خپرېږي، خو له هر څه مخکې اجمل انت غوږ شئ چې خبرونه وړاندې کوي.
په کندهار، زابل او روزګان کې چارواکي دا کوي چې 15 وسلوالو ته په تیرو څلور ساعتونو کې مرګ ژوبل اړولې. په دایکنډي ولایت کې طالبان او پولیسو نښتو کې شپږ پولیس، طالبان او ملکیان وژل شوي دي. او د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د هغه امریکایي افسر دوسیه بیا پرانیزي چې د یو افغان په وژلو تورن دی. بشپړ خبرونه واورئ. په کندهار کې د 215 متم کلی اردو ویاند وایي چې د په کندهار، زابل او روزګان کې 15 وسلوالو ته په وروستیو عملیاتو کې مرګ ژوبل اوښتی ده. جګړن یحیی علوی ازادۍ رډیو ته ویل پوځي عملیات د کندهار په میوند، روزګان په خاص روزګان او د زابل په میزان ولسوالۍ کې د ملي اردو د مځکنیو او هوایي ځواکونو له لوري ترسره شوي. علوی زیاتوي د میوند ولسوالۍ د اختری په کلي کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې 12 وسلوال، د روزګان خاص روزګان کې 2 وسلوال او د زابل په میزان ولسوالۍ کې بیا شپږ وسلوال وشل شوي دي. نوموړي ویل چې دغه عملیاتو کې د وسلوالو 15 نور غړي ژوبل شوي هم دي. د 215 ماتم کلي اردو ویان وایي پوځي عملیات تیرو څلور ساعتونو په جریان کې ترسره شوې. بلخوا د کندهار د رسنیو له دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د هوایي بریدونو په پایله کې تیر شپه د میوند ولسوالۍ لپاره د طالب وسلوالو جنگي مشر مولا شریف الله له خپلو دوو نورو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. اخوا په دایکنډي ولایت کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې شپږ پولیس، طالب وسلوال او ملکیان وشل شوي. د دایکنډي ولایت د پاتو ولسوالۍ په تمزان سیمه کې د غنښتې یوه شپه وړاندې رامنځته شوي او پرمهال یې د پولیسو درې امنیتي پوستو هم سقوط کړی. د دایکنډي د والي ویان علي اکبر ناطقي ازادۍ رډیو ته ویل چې په دې نښتو کې 8 ملي پولیس، 2 ملکیان او 14 وسلوال طالبان وشل شوي. سیمې ته تازه دمه مرستندویه ځواکونه هم رسېدلي او د ده په وینا جګړه یې مهار کړې. لا دې سیمې د جګړو له امله یو شمېر کورنۍ هم بې ځایه شوي چې کره شمېر یې معلوم نه دی. له تمې سره سم بنن د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره خبرې کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي همدا دوشنبه له طالبانو سره د امریکا خبرې تنظیموي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بېګا شپه ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویل چې دوی د سیاسي دفتر غړي له امریکایي هیئت سره په متحده عربي اماراتو کې ګوري. د همداراز ویلي چې په دې خبرو کې به د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي ګډون وکړي. د ارګ مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادۍ رډیو ته ویل د افغان حکومت لخوا د سولې په چارو کې د هیوادونو له هڅو هرکلی کیږي، خو له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې به یوازې افغان مرکشي هیئت مخته وړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د هغه امریکایي افسر دوسیه به بیا پرانیزي چې د یو افغان په وژلو تورن شوی. امریکایي سرتیری مات ګلستین تورن دی چې په افغانستان کې په 2010 کې یو افغان په دې ګمان چې د طالبانو بم جوړونکی دی وژلی. ولسمشر ټرمپ د یکشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د سیاتو کسانو په غوښتنه د تورن مات ګلستین دوسیه چې ده د امریکا یو تل پوځي وباله بیا د غور لپاره پرانیسي. د متحده ایالاتو د پوځي ویان تیره پنج شمبول تورن ګلستین په 2010 کال کې کله چې نوموړی په افغانستان کې و د یو افغان سرتیری په وژلو تورن شوی دی. سعودي عربستان د امریکا د کانګرس د سنا د جرګې وروستي پریکړې لیکونه رد کړل چې پکې د یمن په جګړه کې له سعودي څخه د ملاتړ د ختمولو او د خبریال جمال خاشقجي د وژلو د دې هیواد ولیعهد د تورنولو غوښتنه شوې. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د یک شنبې پورس په یو بیان کې ویل ریاض پر بیا اساسو ادعاو جوړ د امریکا د سنا د جرګې پریکړه غندي او په خپلو داخلي چارو کې هر ډول لاسوهنه ګڼي. د امریکا د کانګرس د سنا جرګې د تېرې پنج شنبې په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د یمن په جګړه کې له سعودي څخه د امریکا د پوځي ملاتړ د بندولو غوښتنه شوې. د امریکا د سنا جرګې په یو جلا پریکړه لیک کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د قتل مسؤل وباله، خو د سعودي عربستان ولیعهد د خاشقجي په وژنه کې خپل هر ډول لاس لرل رد کړي. جمال خاشقجي په تېر اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګرۍ کې ووژل شو. او روسیې خبردار چې شمالي کوریا امریکا ته خبرداری ورکړی دی چې پر دې هیواد د بندیزونو دوام به د تل لپاره د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو د بهیر مخه ونیسي. شمالي کوریا پرون ناوخته په یو بیان کې ویل د امریکا لخوا د بندیزونو نوی لړ به د واشنگټن او پینګیان ترمنځ اړیکې بیرته پخواني حالات ته وګرځي. په بیان کې ویل شوي چې پر شمالي کوریا بندیزونه لګول به نتیجه ورنه کړي. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ سکل په سنگاپور کې د تاریخي سرمشریزې پر مهال ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جینګ اون موافقه وکړه چې کوریا ټاپو وزمه به له اټومي وسلو پاکه کړي. دا خبرونه
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري وړاندې په خبرونه کې راسره اوسئ. وړاندې په خبرونه کې په یو راپور کې به واورئ چې ولسی جرګې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې پر ملکي وګړو حملې د اندېښنې وړ بللې او له حکومته یې په دې اړه د څېړنو غوښتنه کړې. دا موضوع په یوه تحلیلي مرکه کې هم څېړو.
تلفات ملکی ډېر شوي دي چې دا ته باید بهرنیان په دغه هوایي عملیاتو کې د کافي دقت څخه کار واخلي.
په عین حال کې په هلمند کې مدني فعالان له حکومت او طالبانو له دواړو غواړي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي.
تر څو به ملکي وګړي وژل کېږي نو موږ وایو پر طالبانو هم غږ دی، پر حکومت هم غږ دی چې څومره ژر سوله کېږي، څومره قرباني سوله غواړي باید اجل ورکول شي.
په نورو راپورونو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو څارونکو بنسټونو د دوی لاسته راوړنې په نشت حساب کړي دي او تل پرې انتقادونه کوي. نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې باوروي چې سعودي عربستان د امریکا د سنا هغه پریکړه غندلې چې د سعودي په مشرۍ په یمن کې له جګړې څخه د امریکا د ملاتړ د ختمولو غوښتنه کوي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق واوري. غاګل ازادۍ رادیو او ازادۍ رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. او راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. ولسی جرګه د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د امنیتي او نړیوالو ځواکونو وروستۍ هوایي حملې چې په ترڅ کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي د اندېښنې وړ بولي. د جرګې لومړی مرستیال همایون همایون نن په عمومي غونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې په ځانګړي ډول د کونړ د وروستۍ پیښې څېړنه باید وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د جمعې په شپه د کونړ ولایت په شلتن دره کې د هوایي بمبارۍ له کبله 12 ماشومان او 8 مېرمنې ووژل شوې او یو شمېر نور ملکي وګړي ټپیان شول. په دې اړه نور حال له کبله د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د هیواد په بېلابېلو سیمو کې وروستۍ هوایي حملې چې له امله یې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي دوی ته د منلو وړ نه دي او امنیتي ځواکونه باید په دغه حملو کې له پوره احتیاطه کار واخلي. د دغه جرګې لومړی مرستیال همایون همایون چې نن یې د دغه جرګې مشري کوله له افغان حکومت وغوښتل چې د کونړ د وروستۍ پیښې په اړه باید یو پلاوی وټاکي تر څو په دغه ولایت کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې څرنګوالی معلوم کړي.
خواهش من از رئیس جمهور بازم نیست که نه تنها در مورد ولایت دایکندی بلکه در مورد تمام ولایاتی که امید جنگ روان است، وضعیت بسیار خراب است، مساله کنه را یک آیت فرستاده شود، دیده شود که چرا اشخاص و افراد بیگناه اطفال کشته میشه و همه که خاموش نشستن، به شمول رئیس جمهور، به شمول وزیرای ارگانای امنیتی.
خغلی همایون همداشان په خپل خبرو کې د هیواد په بیلابیل سیمو کې د نامنې زیاتې دوه ته هم اشاره وکړه. ویل چې امنیتي ځواکونه باید ټولو هغه ولایتونو ته پاملرنه زیاته کړي چې همدا اوس د وسلوالو مخالفینو له جدي ګواښ سره مخ دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د راپورونو له مخې د کونړ ولایت په شلتن دره کې د تېرې اونۍ د جمعې په شپه په هوایي بمباری کې 12 ماشومان او 8 ښځې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. که څه هم د کونړ سیمه ییزو چارواکو د ملکیانو د مرګ ژوبلې د دقیقو شمېرو په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ویلی چې د دغه حمله لامل د وژل شوی او ډیر شو ملکیانو جنازې کړی دي. د کونړ والی عبدالستار میرزکوال ویلی چې د دې هوایي حمله هدف د وسلوالو مخالفینو چې په نتیجه کې د هغوی ځینې مهم قمندانان هم وژل شوی. په روسیو کې په هوایي هم عملیاتو کې د ملکی مرجوب لري درامنځ کېدو راپورونه ډیر شوي. ل دې وړاندې د نومبر په 28مه نیټه د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې ډیرش ملکی وګړو د وژل کېدو خبر خپور شول. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د 2013 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر پایه په افغانستان کې 314 تنه د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوي او 306 تنه ملکی وګړي زخمیان شوي دي. تېره ورځ د افغانستان مشرانو جرګې هم په کونړ ولایت کې د ملکی وګړو وژنه په کلکو ټکو وغندله او له حکومت او امنیتي چارواکو غوښتنه وکړه چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. د ولسي جرګې د دوشنبه د ورځې په غونډه کې یو شمېر وکیلانو هم دغه مسله د اندېښنې وړو بلله. ویل یوازې په دې کار نه کېږي چې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي وشي، باید د مخنیوي لپاره هم عملي کارونه ترسره شي. د دغه جرګې دوه غړي مولوی ترخیل او علاګل مجاهد
تیر ورځ چې کومه واقع په کونړ کې رامنځته شوه او موږ او تاسو په دې رسنیو کې ماشومان دا سیاسرې په دا حالاتو باندې ولیدلې، تر څه وخته پورې به د افغانان په دې وینو کې لړزیږي؟ دا خو د خدای بندگان دي، په دو خو یو زړخوږی په کار ده. وقتی که دولت تو خودت میگه که قانون اساسی موجود است و ما مردم عوام شهید نمیکنیم، و چی حق داره که میرین شما در یک قریه که اونجا طفل 5 ساله و مرد 80 ساله و یک خانم 90 ساله میباشه سر از او بمبار میکنه؟
حسم وکړه چې په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم ولرو، خو تر دې دمه نه یو اتوانېدلی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
له کابله په راپور کې مو واورېدل چې ولسی جرګې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پر ملکی وګړو حملې د اندېښنې وړ بللې او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د دې پیښو او د دې ملکي تلفاتو په اړه باید څېړنې وکړي. د امنیتي او دفاعي چارو کارپوهان هوایي حملې د وسلوالو مخالفینو او تروریستي ډلو په ځپلو کې موثرې ګڼي، خو وایي چې اهداف باید دقیق وي. دوی همداراز له خلکو هم غواړي چې وسلوالو مخالفینو ته په خپلو کلیو او بانډو کې ځای ورنه کړي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن په دې اړه د امنیتي او دفاعي چارو له کارپو باري آرس سره مرکه کړي.
دا موضوع دوه اړخه لري. یو اړخ دا دی کیان په دې وروستیو کې تلفات ملکی ډیر شوي دي، چې دا ته باید بهرنیان په دغه هوایي عملیاتو کې د کافي دقت څخه کار واخلي. او دوهم اړخ د موضوع دا ده چې متاسفانه یا بدبختانه چې مخالفین د خلکو د کورونا د سنګار په حیث کار اخلي، د وړو د اطفالو د څنګه څخه اندښتونه کوي چې د هغه دولتي قواوې مجبور کېږي عکس العمل ښکاره کړي، په نتیجه کې تلفات ملکي رامنځته کېږي. دواړه
اړخه د ملکي کسان د خوندیتوب لپاره څه باید وشي؟
لومړی خو دا چې په هوایي عملیاتو کې باید د دقیقو راپورونو پر بنسټ کار وکړل شي. دلته اوس کله کله لیکل کېږي چې د داسې راپور اساس باندې تر کوي چې هغه بیا وروسته معلومیږي چې ملکي تلفات رامنځته شوي دي، اهداف دقیق نه وه. دا موضوع مهمه ده. دوام دا موضوع مهمه ده چې ولسونه خلک باید و مخالفینو ته په کورونو کې ځای ور نه کړي، یا تر خپل وسه پورې د هغو د ورتګ څخه و کورو ته ممانعت وکړي، تر څو کورونه یې محفوظ وي، د عملیاتو هدف واقع نه شي. نور کم خاص تجویز په دې حق لکه ډیر مشکل دی ځکه چې په جګړو کې دا خساره په ټول نړۍ کې را منته کیږي. تاسو سوریه ته وګورئ
وایي عملی د ترهګرو او د مخالفینو ځپلو کې څومره اغیزمنې ګڼئ؟
ولا هوایی عملی خو عموماً پا طول جگرو که بیا خاصتاً دا شدگردی پا برانج بانجی دقیقاً دیر مهم جی آرین جی او دقت وکل سی دیر معاصر تمامی جی. زا فکر کوم که بیا هوایی عملیاتو سخبه هم دا جگره مخته تک مشکل بی.
دی امنیتی او دفاعی چارو کارپو باری عارض و چه لازادهی راژیو سره پا خبرو که ده ملکی تلفاتو او ده ملکی تلفاتو ده مخنیوی پر لارو چارو خبری کولی.
شیبا پا شیبا تازه خبرونا لازادهی راژیو سره.
او سم اقتصادی خبرونا واره چه پا کابل که ده ازادهی راژیو خبریال فیروزی عزیزی چمتو کردی.
د بلخ ولایت د قرقل پوستکي اداره وایي د تیرو کلونو په پرتله نورو هیوادونو ته د قرقل پوستکي صادرات کم شوي دي. د دغې ادارې مشر محمد عارف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر کال 5,55,288 جلده د قرقل پوستکي بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي، خو سږ کال بیا دا شمېر 1,94,304 جلده و. د ښاغلي محمد عارف په خبره د دې لامل دا دی چې په دغه ولایت او یو شمېر نورو هغو ولایتونو کې چې د قرقل تولیدات پکې کیږي د تولید او صادراتو کچه راکمه شوې، بازارموندنه ورته نه کیږي او ورځ بلې ته د بازار تقاضا راکمېږي. د بلخ د قرقل پوستکي د ادارې د معلوماتو له مخې په بلخ، جوزجان، سرپل او فراه ولایتونو کې شاوخوا 2000 خلک د قرقل د پوستکي په تولید بوخت دي او افغاني قرقل د منځنۍ اسیا په کچه تر ټولو ښه کیفیت لري. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د کرنې له کارپوهانو سره د بزګرانو د اړیکو مرکز پرانیستل شو. د دغه هیواد د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت نه په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې یاد پرانیستل شوی مرکز به له بزګرانو سره د ترویج او کرنیز محصولاتو د ترلاسه کولو په برخه کې مرسته وکړي او بزګران به د کرنې له کارپوهانو سره سلا مشورې کوي. د یاد وزارت د خبر شوې خبر پاڼې پر بنسټ د ټول هیواد په کچه بزګران کولای شي له 1500 وړیا شمیرې سره په اړیکه کې شي او د کرنې په برخه کې له کارپوهانو د اړتیا وړ مشورې واخلي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د کرنې د کارپوهانو له مشورونه د بزګرو د استفادې په صورت کې د دوی حاصلات ښه کیږي او په اقتصاد یې هم د پام وړ بدلون راځي او دا هم د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې. 500 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، 500 کیلو بوري بوره 1,340 افغانۍ، 1.5 بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 850 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د توبانی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 13 پوله، یو انګلیسي پاوند شپږ نوي افغانۍ 15 پوله، یو سدریال 40 افغانۍ 15 پوله، یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ 20 پوله، زر هندۍ کلداري 1,40 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1,543 افغانۍ.
د ازادۍ راډیو لپی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په پاتې برخه کې نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې په هلمند کې یو شمیر مدني فعالان وایي هغه کسان باید محاکمه شي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو او په خاص ډول په هلمند کې د ملکی کسانو په قتل او وژنو کې لاس لري. خو له هغه مخکې یو نړیواله موضوع راخلو. سعودي عربستان د امریکا د مشرانو جرګې وروستۍ پریکړه لیک چې په یمن کې د سعودي په مشرۍ له روانې جګړې د امریکا د ملاتړ د ختمولو غوښتنه شوې غندلې. په پریکړه لیکونو کې د سعودي خبریال جمال خاشقچی په وژنه کې په مستقیم ډول د دې هیواد د ولیعهد د تورنولو غوښتنه هم شوې ده. دا موضوع سالم محمد صالح تعقیب کړې ده او د نور تفصیل لپاره یې دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. صالح صاحب، خپرونې ته ښه راغلئ. د امریکا د مشرانو جرګې د دې اقداماتو په اړه د سعودي عکس العمل څه و دوی څه وایي چې یعنې ولې دوی لدین ناراضه دی اولی دا پریکړه لیک غندلای.
بله مننه تکل صاحب. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د یک شنبه پر ورځ په یو بیان کې وویل چې د عربستان شاهي هیواد د امریکا د مشرانو جرګې وروستی دریض چې پر ناسمو تورونو ولاړ دی غندي او په خپلو داخلي چارو کې هر ډول لاسوهنه ردوي. د امریکا د کانګرس د مشرانو جرګې غوښتل چې تاسو یادونه وکړه د تیرې پنځمه پر ورځ د ولسمشر ټرمپ وړاندې په یو مجازاتونکي اقدام کې د یو پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې په کې د یمن په جګړه کې له سعودي عربستان د امریکا د پوځي ملاتړ د بندولو غوښتنه شوې ده. ګڼ کسان دغه جګړې ته د ایران په وړاندې د نیابتي جګړې په سترګه ګوري. په یمن کې د ټیټې سطحې شخړه په 2015 میلادي کال کې وروسته له هغې شدیده سوه چې د ایران له ملاتړه برخمنو شیعه حوثي یاغیانو د پلازمینې صنعا په ګډون د یمن د لویدیځ زیاتې برخې ونیولې. سعودي عربستان او اتو نورو عرب هیوادونو د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت د ملاتړ لپاره چې نړیوالې په رسمیت پیژني په دغه هیواد کې پوځي مداخله وکړه. امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او فرانسې د دې پوځي مبارزې ملاتړ کړی، خو بیا هم د یمن په جګړه کې د نږدې 10,000 کسانو د مړینې خبر ورکول شوی چې زیاتره یې ملکیان دي. په میلیونونو نور کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. بل خو د امریکا مشرانو جرګې په یو جلا پریکړه لیک کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وژنې مسؤول بللی دی، خو دغه پریکړه لیکونه تر ډیره سیمبولیکه بڼه لري ځکه چې لا معلومه نه ده چې سپینې ماڼۍ به یې ملاتړ وکړي او که څنګه. خو د مشرانو جرګې دغه اقدام څرګندوي چې سناتوران د ټرمپ د ادارې بهرنی سیاست او له سعودي عربستان سره د واشنگتن اړیکې له نږدې څاري.
نو سالسب امریکایي چارواکي د سعودي خبریال خاشقچی په باب څه وایي؟
د امریکا استخباراتي ادارې په دې وروستیو کې ویلي چې اسناد او مدارک څرګندوي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په دې وژنه کې لاس لري. تکل صاحب، تر دې مخکې ترکیه او نورو هیوادونو هم دغه څرګندونې کړې وې، خو د سعودي عربستان ولیعهد د خاشقچی په وژنه کې هر ډول دخالت رد کړی دی. د سعودي دغه خبریال جمال خاشقچی په اکتوبر میاشت کې په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې دننه ووژل شو. خاشقچی چې د امریکا اوسیدونکی و واشنگتن پوست ورځپاڼې ته یې کالمونه لیکل او تر ډیره د ولیعهد منتقد ګڼل کېدی.
ډیره زیاته مننه صالح محمد صالح. قدرمنو اوریدونکو، په د صالح محمد صالح په خبرو کې مو واورېدل چې سعودي عربستان د امریکا د مشرانو جرګې وروستي پریکړې لیکونه غندلی دی چې پکې په یمن کې د سعودي په مشرۍ روانې جګړې د امریکا د ملاتړ د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. اوس هم اجمل تورمان ته غوږ شئ چې د کابل په ورځپاڼو کې د نننیو خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو طالبانو سره د زلمی خلیلزاد د نننۍ ناستې په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسه خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې لیکلي، په قطر دفتر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ تر مخامخ خبرو وروسته ټاکل شوی چې نن یو ځل بیا د دوی ترمنځ درې مناسته په پاکستان کې وشي. په مطلب کې د سولې د عالي شورا په حواله راغلي چې دغه ناسته د افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو لپاره د چمتووالي په هدف جوړیږي. د مطلب لیکوال د سولې د عالي شورا د ویان سید احسان طاهری په حواله دا هم لیکلي چې هیڅ هیواد نشي کولی د افغانانو په استازیتوب له وسلوالو ډلو سره خبرې وکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د موضوع په تړاو په خپله سرمقاله کې لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي امریکا په دې وروستیو کې پر پاکستان نسبتا جدي فشارونه راوسي چې طالبان د خبرو اترو میز کې نه وي، نو له همدې امله هغه هیواد اړ شو چې د امریکا دا غوښتنه لبای کړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د نن ناسته دوی تنظیم کړې ده. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې په دغه مذاکراتو کې افغان حکومت نه دی شامل شوی. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل مطلب کې کلی دا ځل امریکا او طالبان په اوربند او بندیانو خبرې کوي. په مطلب کې وړاندې راغلي که څه هم نه د خلیلزاد ویان او نه هم عمران خان د خبرو د نیټې او ځای په اړه څه ویلي، خو ځینې افغان سرچینې وایي چې ټاکل شوی د غناسته نن په اسلام آباد کې جوړه شي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دوه اونۍ مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په رسمي توګه له اسلام آباد غوښتي چې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره له خپل ټولو امکاناتو کار واخلي.
هیواد دولتی ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي، افغان حکومت او ملت دواړه د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې سوله او ثبات راولي. په مطلب کې وړاندې راغلي له پاکستانه دا غوښتنه ده چې دا ځل د سولې لپاره ځان عیار کړي، او دا غوښتنه نه یوازې د افغانستان بلکې د امریکا، چین او د سیمې او نړۍ د نورو هیوادونو هم ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په هلمند کې مدني فعالان، حکومت او طالبان دواړه د ملکي وګړو په ژوند ته په نه پاملرنه تورنوي. یو شمیر مدني فعالانو او همداراز د لشکرګاه ښار اوسیدونکي وایي هغه کسان باید محاکمه شي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بېلابېلو برخو او په خاص ډول په هلمند کې د ملکي وګړو په قتل او وژنه کې لاس لري. نورحال د الیاس دایي په راپور کې
د مدني ټولنو د همغږي د مرکز په انګړ کې یو شمېر کسان په خاص ډول مدني فعالین راټول سوي دي او د حکومت نه په دې وروستیو کې د مخ په زیاتېدونکو ملکي تلفاتو حساب کتاب غواړي. دوی په هلمند، کونړ او یو شمېر نور ولایتونو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال د ملکي کسانو بېرحمانه وژل وغندل او پر دې مسله یې د حکومت پر چپوالي نیوکه وکړه. په هلمند کې د مدني ټولنو د همغږي د مرکز مشر نظر محمد رودي او مدني فعال عبدالحق ځواکمن ول حکومت یې هغه کسان محکمې ته راکش کړي چې د ملکي کسانو په مرګ ژوبله کې لاس لري.
تر څو به د افغان وژنه روانه او زموږ حکومت به چپ پاتې، تر څو به ملکي وګړي وژل کېږي، نو موږ وایو پر طالبانو هم ږغ دی، پر حکومت هم ږغ دی چې څومره ژر سوله کېږي، څومره قرباني سوله غواړي او څومره چوکۍ طالبان په دې حکومت کې غواړي باید اجل ورکول سي او سوله راسي. موږ سوله غواړو، سوله غواړو، جنگ نه غواړو.
یوه ورځ د امریکایانو د بمباری ښکاریو، بل ورځ موږ د ځانمرګو بریدونو د مخامخ جګړو ښکاریو. د یوې خوا د سولې خبرې روانې، د بلې خوا مو وژنې. نور د عدالت قطعا موږ ته د زغم وړ نه دی. د ملکي وګړو مرګ ژوبله ستر خیانت دی، ستر جنایت دی.
دوی حکومت او طالبان تورن کړل چې د ملکي کسانو ژوند او مال ته پام نه کوي او د هغوی د کورونو نه د یوه او بل په ضد کار اخلي. د مدني فعالینو ترڅنګ د دغه احتجاجي حرکت پر مهال یو شمېر قومي مشران ول د طالبانو او حکومت ترمنځ روانه دغه جګړه ولسو کلونو ته اوږدېږي او تر ټولو ډېره قرباني ملکي او عام خلک ورکوي چې تر اوسه د طرفینو نه کوم ګټونکی هم معلوم نه دی. دوی د سولې پر خبرو ټینګار وکړ او د دواړو ډلو نه د ډېر ژر اوربند غوښتنه وکړه.
دا جنگ څنګه جنگ دی؟ دا بمبار څنګه بمبار دی؟ په شوزو په کوچنیان کې یا پر واده کېږي، یا پر یو شادۍ کېږي، یا پر یو بل څه کېږي. موږ دغه څخه ډېر ناراض یو، ستړي ټوکر ټوکر افغانستان مظلوم دا څلوېښت کاله کېږي دا جنگ. په
سوله غواړو، موږ نور جنگ نه غواړو، د جنگ څخه ستړي یو. نور به څومره خلک ماشومان یتیمانېږي او څومره ښځې به نورې کونډیانې کېږي.
د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدلو په اړه دغه اندېښنې په داسې حال کې مخ په ډېرېدو دي چې په تازه پېښه کې ویل کېږي د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د شپنیو عملیاتو پر مهال ملکي کسانو ته چې لا یې هم شمېر دقیق نه دی مرګ ژوبله اوښېده. تر دې وړاندې د هلمند په نادلي، ګرمسیر او سنګین ولسوالیو کې پر ملکي کورونو بریدونو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښېده چې ځینې یې حکومت او بهرنیو ځواکونو منلي دي او د ځینو نورو په اړه د دوی تحقیقات دوام لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو څارونکو بنسټونو د دوی لاسته راوړنې په هیڅ حساب کړي او تل انتقادونه پرې کوي. د دې کمیسیون مرستیال ویان ازادۍ راډیو ته وویل چې ستونزې شته خو تر دې کچې نه دي چې ټوله پروسه تر پوښتنې لاندې راولي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا مني چې د میزان د میاشتې د 23مې او 29مې نیټې په انتخاباتو کې ستونزې موجودې وي، خو په خبره یې دوی په خپلو کارونو کې ښې لاسته راوړنې هم درلودې چې څارونکو بنسټونو له پامه غورځولې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل څارونکو بنسټونو تل پر دوی انتقادونه کړي دي.
کمیسیون مستقل انتخابات نمیپذیره که مشکلات و چالش هایی بوده در
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا مني چې د میزان د 23مې او 29مې نیټې په انتخاباتو کې ستونزې او کمی موجودې وي، خو دا په دې کچه نه وي چې ټوله پروسه تر پوښتنې لاندې راشي. کمیسیون په انتخاباتو کې ښې لاسته راوړنې هم درلودې، خو له بده مرغه څارونکو بنسټونو له دې هیڅ یادونه نه ده کړې او تل انتقادونه کوي چې نقد هم خیالي وي.
نقد کنه و نقدایشان هم همه خیالی هست.
خغل ابراهیمی وای چې څارونکو بنسټونو د ستونزو د هواري لپاره کله هم دوی ته کومه طرحه نه ده وړاندیز کړې. نوموړی دغه بنسټونه په خپلو کې د همغږۍ په نه موجودیت هم تورنوي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات چې د روان مریض کال د میزان د میاشتې په 28 او 29 نیټه ترسره شول له ګڼو انتقادونو سره مل وه. د افغانستان د انتخاباتو څارونکو بنسټونو هم په وار وار په دې اړه انتقادونه کړي. دغه پروسه یې له ستونزو ډکه بللې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې په مدیریتي کمزورۍ تورن کړی دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي کوم کار چې د قوانینو، اصولو او پروسیجرونو خلاف وي موږ یې ملاتړ نشو کولی. د یاد بنسټ رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم کار چې ښه وشي بېله شکه چې موږ یې هرکلی کوو، وایي کوم کار چې د اصولو، د قوانینو او د هغه پروسیجرونو مخالف وي موږ نشو کولی چې دغه صفات او ستاینه وکړو. تاسو دغه د پارلماني ټاکنو په دغه ټول بهیر کې تاسو وګورئ، یعنی بې له دې چې د خلکو مشارکت، ګډون، باور هغه د ستاینې او مثبت ټکې وي، همدارنګه د هغه امنیتي هڅو چې موږ یې ستاینه کړې ده، نور په اصولو کې د مدیریت بحث موږ ویلي چې ناکامه وو.
خاغلی رشید د رسنیو کمیټې په ځان سره جوړیدل د استخدام په لړۍ کې جنجالونه د کاندیدانو د نوملیکنې په بهیر کې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ ابهام د کمیسیونونو لخوا یو د بل په کار کې مداخله د پچاچونې په برخه کې فساد د څارنې په برخه کې په خپل وخت د معلوماتو نه شریکول او ګڼو نورو ستونزو یادونه هم کوي. نوموړی وایي که څارونکي بنسټونه له دې ټولو ستونزو سره سره د انتخاباتي کمیسیونونو د کارونو ستاینه وکړي خپلواکي به یې تر پوښتنې لاندې راشي او خلک به یې له یادو کمیسیونونو سره په لاس لرلو تورن کړي. د یادونه ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کړنې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو لخوا هم انتقاد شوي دي.
قدر من اوریدونکو لدې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. د خبرونه په دوام کې زما رایا زما حق د ازادي رادیو د انتخاباتو ځنګړی 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې اجمل اند خبرونو لنډیز اوروي.
کندهار، زابل او روزګان کې 15 وسلوالو ته مرګ ژوبل اوختي. کندهار کې د 215 متم کلی اردو ویان په ازادي رادیو ته ویل پوځي عملیات د کندهار په میوند، روزګان په خاص روزګان او د زابل په میزان ولسوالۍ کې د ملي اردو د هوایي او ځمکني ځواکونو لخوا شوي. په دایکنډي ولایت کې د طالبانو او پولیسو په نښتو کې 26 پولیس، طالب وسلوال او ملکیان وژل شوي. دا دایکنډي ولایت د فاتو ولسوالۍ په تمزان سیمه کې د غنختی وش په وړاندې رامنځته شوې او پر مهال د پولیسو درې امنیتي پوسټو هم سقوط کړي. له تمه سره سم بنن د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره ګوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د دوشنبه بل طالبانو سره د امریکا خبرې تنظیموي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د هغه امریکایي افسر دوسیه به بیا پرانیزي چې د یو افغان په وژلو تورن شوی. سعودي عربستان د امریکا د کانګرس د سنا جرګې وروستي پریکړه لیکونه رد کړي چې پکې د یمن په جګړه کې له سعودي څخه د ملاتړ د خط په ولو د خبریال جمال خاشقجي په وژلو د دې هیواد د ولیعهد تورنولو غوښتنه شوې ده. او شمالي کوریا امریکا ته خبرداري ورکړې چې پر دې هیواد د بندیزونو دوام به د تل لپاره د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو بهیر لمنځه یوسي.
دا خبری مجله پای ته ورسیده. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د ازادي رادیو د انتخاباتو ځنګړی پروګرام زما رایا زما حق خبریږي چې رحمت الله افغان پکې ستاسو کوربه دی. زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځنګړی خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زمارایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د کابل ولایت د رایو باطلېدو او بیرته په اړه د کمیسیونونو ترمنځ توافق او د بیا شمیرلو پروسې څرنګوالي ته ځانګړی کړی. دغه پروګرام ما رحمت الله افغان چمتو کړی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د زیاتې درغلۍ له امله د کابل ولایت رای باطل اعلان کړی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون دغه پریکړه غیر عادلانه وبلله. د حکومت په منځګړیتوب دواړو کمیسونونو په دې توافق وکړ چې د رایو بیا شمیرلو بهیر به پیلیږي او هغه ملاحظات چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون یې لري هغه به رفع کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې اوس د کابل ولایت د رایو بیا شمیرلو پروسه پیل شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د ناجیه ساپۍ په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د کابل د رای شمیرنې بهیر له یوې اونۍ ځنډ وروسته بیا ځلي پیل شو. د دغه کمیسون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د کابل 90% رای شمیرل شوي او هڅې روانې دي څو د راتلونکې اونۍ تر پایه د کابل د رایو نتایج اعلان شي. نوموړي وویل چې د ورځې تر پایه به د درې ولایتونو د رایو نتایج هم اعلانوي، خو نوموړي د دغو ولایتونو نومونه ونه خستل.
د کابل د رایو د سرشمیرونو پروسه چې اوو ورځې درېدلې وه بیرته پیل شول، او د شکایتو کمیسیون همکاران هم نن راغلي دي. همدا اوس پروسه دوام لري. هغه موارد چې دوی ضرورت درلود د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه ټول موارد د دوی په لاس کې ورکړي دي تر څو وتوانېږو ټول شکایتونو ته هم دوی رسیدګي وکولی شي، او په ورته وخت کې د کابل د لومړنیو پایلو د اعلان دپاره هم
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د 15 ولایتونو د رایو لومړني نتایج اعلان کړي دي. د ولسی جرګې په انتخاباتو کې په ځنګړي ډول کابل کې د شوي تقلب په تړاو وروستي غبرګونونه د دې سبب شول چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان وکړي سو د 102 انتخاباتي مرکزونو رای بیا وشمیرل شي. خو په دغه بهیر کې د شکایتونو کمیسون د کابل د ټولو مرکزونو رای باطل اعلان کړي. له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له غبرګونونو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د اسنادو سپارلو په شرط چې په اساس یې تور یو سپین رای سره بیل کړي له خپلې پریکړې په شا شو، او له دغه کمیسون سره هوکړې ته ورسېده. د کابل د بیا شمیرنې بهیر له یوې اونۍ ځنډ وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ټول اړین اسناد د شکایتونو کمیسون ته ورسپارلي تر څو د کابل د رایو په تړاو پریکړه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه وایي دواړه کمیسونونه پرته له کومې مقدمې مخته چې دا به د دواړو کمیسیونونو ترمنځ اختلافات لا زیات او په وینا یا د کړنې به د پروسې په شفافیت هم خپلې اغیزې ولري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا رئیس محمد نعیم ایوب زاده وویل
په خواشینۍ سره چې لا هم د تورو او سپینو رایو او تقلب برخلیک روښانه نه دی، او دا به د بیا شمیرنې پروسه ستونزمنه کړي چې موږ وکړای شو تورې او سپینې رایې سره بیلې کړو. زموږ وړاندیز دا دی چې دواړه کمیسیونونه د تخنیکي او عملي کار وکړي او تر ډیره دې په ډیټابیس باندې تمرکز ولري.
ښاغلی ایوب زاده وویل دواړو کمیسیونونو ترمنځ روانو اختلافاتو ته په کتو ستونزمن دی چې دوی وکړای شي تورې او سپینې رایې سره بیل کړي. د نوموړي په وینا که چیرې د کمیسیونونو په کارونو کې نور ځنډ هم راشي، نو دا به ولسمشریزو ټاکنو باندې هم خپلې اغیزې ولري.
دا چې عام خلک د انتخاباتو او رایو په اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
ظاهر نیازیم ګوره، پرونی خلک نه دي، نن خلک ډېر هوښیار شوي دي. که چیرته دغه شفافیت نه وسي دا خلک مایوسه کیږي.
دولت نه اله منده سو غواړو چې انتخابات شفاف وسي، بې تقلبه غواړو چې واقعي د خلکو نمایندګان د ولسی جرګې ته لاړ شي.
جاوید احمد هله حکومت نامداد سه دي انتخابات مورد کې مداخله ونه کوي او دوی خپل د کمیسیون د سو انتخابات برگزار کړي چې خلکو د مننونو وړ وي او موږ وکول سو د تقلب نه لري خپل نمائندگان انتخاب کړو.
درنو اوریدونکو، راپور او ورپسې د خلکو نظرونه مو اوریدل. دا چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کوم قانون او طرز العمل په اساس د غرای باطل اعلان کړي، ولې د انتخاباتو خپلواک کمیسون په وړاندې ودرید، حکومت ولې په دې برخه کې مداخله وکړه، د غټولو پښتنو ته د ځواب موندلو لپاره مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس او د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله حقپال د کابل په سټوډیو کې مېلمانه دي. د یادولو وړ ده چې دغه بحث مو د شکایتو کمیسون غړي هم راغوښتي وو، خو څوک حاضر نه سول. مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پښتنه له حق پر صاحب نه پیلو که د انتخاباتو د ورستي اپډیټ په اړه باندې درنو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ مهرباني
ډیره زیاته مننه په لومړی قدم کې جناب افغان صاحب تاسو ته او همدارنګه تاسو درون میلمه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړي تر دې مهاله پورې د افغانستان د ټاکنو خپلواک میسون 25 ولایتونو ابتدایي پایلې اعلان کړې دي او نن هم د ورځې په جریان کې هڅه او کوشش دا دی چې تر درو ولایتونو نور هم ابتدایي نتایج موږ اعلان ته وسپارو د بایومیټری کارونه په کامل ډول باندې پای ته ورسېدل او همدارنګه د ډاټا انټری برخه یا هغه د نتایجو برخه چې سیستم ته داخلېدل د ټولو ولایتونو خوشبختانه باید وایي چې تر 95% کارونه بشپړ شوي دي یوازې زموږ په څو ولایتونو کې ځینې ستونزې او مشکلات موجود دي چې یو د هغو ولایتونو څخه د بغلان ولایت دی همدارنګه په کندهار په ځینو مراکزو کې ستونزې دي د دې تر څنګ په کندوز کې ځینې ستونزې او مشکلات و چې د هغه نتایج اعلان ته سپارل شوي دي اما وروسته به په دې برخه کې بیا هم څېړنه کیږي او کابل دی په کابل کې موږ اضافه تر 1500 مراکز زیات لرو او 3,141 درایدهی محلونه لرو یو 32 مرکزونه چې د شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه غوښتي وه چې دا بررسي او تفتیش سي خوشبختانه یو 32 مرکزونه تفتیش او بررسي سوي دي نور د کابل ابتدایي نتایج هم کوشش او هڅه دا کیږي چې په نږدو ورځو کې موږ اعلان ته وسپارو
حق پرست صاحب کدر ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل ولایت رایې باطل اعلان کړې تاسې دغه موضوع رد کړله له عدالت نه لرې وبلله بیرته یو توافق رامنځته سي تاسو ته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي دي د کوم دلیل او منطق په اساس باندې دوی دغه رایې باطل اعلان
کړې دوی خپل حقوقي استدلال داسې کوي چې په 94 مادې څخه را شروع هلته په قانون کې ویل شوي دي چې شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون کله چې ځینې مرکزونه او یا د رایدهي محلونه په هغه کې ډېر زیات تقلب وویني او فیصدي یې تر 70% اضافه سي بیا دوی کولی سي چې هغه رایوي ټول افتال اعلان کړي یا باطل اعلان کړي اما د یو ټاکنیزې حوزې چې بشپړ ولایت وي تر اوسه پورې د افغانستان په دغه د ډیموکراسۍ په دوران کې داسې نه ده پیژل شوی چې د شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون یوه مکمله حوزه افتال اعلان کړي په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د 156 مادې چې هلته د نظارت خبر راغلی ده چې پر ټول ټاکنیز نظام د نظارت صلاحیت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره دی وخت چې شکایتونو ته د رسیدګۍ د کمیسیون لخوا د دولت لخوا د سیاسي عذاب او د خارجي نړیوالې ټولنې او یا ځینې نورو اقشارو لخوا څخه دې ټاکنیز نظام ته صدمه وارده سي د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د 156 مادې پر اساس باندې د هغو سره قانوني برخورد کوي او هیچا ته د اجازه نه ورکوي چې دغه ډیموکراتیکه پروسه مختل کړي
حقپال صاحب وبخښئ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شکایتو د کمیسیون دغه پریکړه ونه منله جمهور ریاست کیناست توافق یو دلته انتخاباتي قوانین موږ لرو طرز العملونه لرو ولې توافق رامنځته سي ولې یو کمیسیون د بل کمیسیون په وړاندې ودرېږي دلته ستونزه چیرته وه
بسم الله الرحمن الرحیم سلام او درناوی تاسو ته حق پر صاحب او قدرمنو اوریدونکو ته زه فکر کوم چې دغه موضوع د ډیر قانوني یا حقوقي اړخ نه اغیزمنه نه ده اصل کیسه د سیاسي لیدلورو او ارادو د په ټاکنیزو دواړو بنسټونو کې یعنی کله چې د شکایتو کمیسیون راځي او یو لوی او بشپړ حوزه د کابل ولایت ټول رای باطل اعلانوي او خپل دلایل لري چې ځینې حقوقي دي او ځینې د شکایتو مسله ده او نور نور اما په عین وخت کې بیا د ټاکنو کمیسیون راځي د دوی په وړاندې ډېر تند غبرګون ښیي او په نهایت کې د یو جوړجاړي په ترڅ کې دوی دې پایلې ته رسیږي چې موږ به تجدید نظر کوو هغه هم د دانش صاحب په مشرۍ تېره ورځ مې یو له د کابل له کاندیدانو سره خبرې کولې نو هلته د یو شکایت کمیسون یو چارواکی وی وزیر ته ویل چې مونږ د دې زهر او غړب د چا مونږ وسکه یعنی دغه توافق چې مونږ د ټاکنو کمیسون سره وکړ چې په خپل پریکړې بل سره تجدید نظر کوو نو د دې زهر او غړب وو زه فکر کوم خغل افغان صاحب چې کیسه حقوقی نه ده کیسه قانوني نه ده چې یا د ټاکنو کمیسون پر حق ده یا د شکایتو کمیسون پر حق ده او یا دا چې ټاکنو کې فساد او درغلی شوی یا نه دي شوی دا داسې یو سپینه واضح مسله ده د افغانستان ولس ته د ټاکنو کمیسون ته شکایتو کمیسون ته لکه د المر چې په اسلام موږ تاسو په دواړو سترګو وینو او ضرورت یې کم تشریح تحلیل ته نشته ده زه فکر کوم په څو دلایلو سره دا خبره وشوه یو اول خود تاسو پویږي په ټول درنوي چې زه حق پرست په شخصا لرم په ټاکنو په دوړ کې سنونو کې د فساد او د بډې اخیستلو مسله اوس په یو معمول اصل بدله شوې ک یو معمول افغان هم غوړل ته لاړ سی وګوري نو دا به مازیګر په اسلام نتیجه لا سره وړي چې دلته څه کی سره وانه دي څومره
خپل سیف امام مطلب دا غلطه وو ستونزه رامنځته سوله درغلی سوي دي شکایتونه ثبت سوي دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون دا صلاحیت لري چې دا وڅېړي دلته قوانین موجود دي طرزالعملونه موجود دي ولې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون طرزالعمل مطابق رفتار نه کوي همدارنګه د انتخاباتي شکایتونو انتخاباتو کمیسون ولې رفتار نه کوي د قانون مطابق چې جوړجاړي ته لاره واري خلکو په انتخاباتو کمیسون باندې باور کړی دی د قانوني پلوه دلته ستونزه چیرته ده
هو ګوري دا پښتنه ښه پښتنه ده خو د دې په خاطر چې د دې موږ جواب صحیح اخیستی وي راځو څو مسایل نور مطرح کو اول تاسو ګوري آیا د غدې ولسمشري ټاکنې چې په 2013 کال کې وشولې او کوم بیسله پایله چې لاسته راغله دا اوس وسنې ولسمشرو اجرایي ریاست آیا د قانون پرانا کې دوی راغلي دي یا د اساسي قانون په هدایت زه راځم
چې وسنې انتخابات
څو غواړم وایم جناب افغان صاحب خالي یو مثال په توګه اینه وخت کې وسنې پارلمان دی او تقنینی مرجع په توګه آیا د قانون پرانا کې دوی خپل کار مخ ته وړي نیوړي ام دسه د ستره محکمې پیښله دغه لوی علي شورا غړو ته وګوره یو هم ندی یعنی دا ټول د سیاسي جوړجاړي پترس کې رامنځته شول او خپل کار ته ادامه ورکړي پس دلته قانون هغه خپل پیښله حاکمیت هغه نه لري وس څه واړم د کی وایم کوم څه چې تاسو ویلې د ټاکنو کمیسون دغه واک د شکایتو کمیسون ته ورکړی چې دوی خپل پریکړه ورستنی ده که اشتباه مې نه وکړي 12 ماده څوم جز ده چې دا صراحت لري چې د شکایتو کمیسون دغه صلاحیت لري نه پریکړه ورستنی ده اما کله چې دوی راځي خپل پریکړه اعلان یو خپل دلایل وای او بل اخر بیرته د دانش په مشرۍ دی ټاکنو کمیسون سره کینی او یو جوړجاړی کې یعنی قانون تر پخو لاندې کوي نو د دې معنی دا ده چې قانون صراحت خپل لري قانون خپل هدایت لري خپل دستوري ورکړي خو قانون خو انسانان تطبیقي قانون خود د چارواکي تطبیقي دی قانون لپاره توجیه معمولا وی تاسو کې حقوقي بخش تور مخته کې قانون فیصله تفسیر لري بیا په افغانستان کې تفسیر ستره محکمې ته ورکړ شوی بیا په بس کې په اسلام موږ درې ډول تفسیر په قوانینو کې لرو خدا ټول ک تاسو سره جمع کی نه تفسیر ته ورګرځي نه د تفسیر مرجع ته ورګرځي نه دا چې دلته کومه ګونګتیا یا ابهام پروګ ده پرود چې د ټاکنو محترم کمیسون یا د شکایتو کمیسون په دې باندې یا پویږي نه پویږي اصلي مسله دا ده چې دلته د سیاسي تعاملاتو د جوړجاړوي او د ورکړ راکې مسله ده نو موږ په خاطر چې قانون معمولا توجیه کیږي وای د لوی مصلحت په خاطر یا د نور مسایل په خاطر هر وخت د امکان شته هم په افغانستان کې مشته په اروپا کې مشته په امریکا کې مشته چون قانون ماتنده او انسانانه غا توجیه کوي
درنو اړیدونکو دې بحث تم د انتخاباتي شکایتونو کمیسون غړي هم را بللی خو له بده مرغه دوی را نغلل دا چې کوم دلیل باندې دوی دغه پریکړه منلې ده دغه به جواب دوی خپل ویلې وو حق پر صاحب خلک راغلل انتخاباتو ته رائے ورکړي په سختو شرایطو کې خطرونه په ځانو منل په تاسې باور وک دوی رائے ورکړي تاسې د قانون لمخه مسؤل چې دوی رائے وساتي ولې مرای کې ونه ساتلې
ډیر مننه اول خو د ټاکنو خپلواک میسون واقعیان هغه ارګان دی چې د ټولو ملت سیاسي اراده
دلته تمثيليږي او د ديموکراسي د تمثيل د ملت یو مهم کور دی. په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون په پورج منتیا باندې ټول ملت او مازه ملست دا واضح کړی د چې تاسو مقدس رائے به حفظ وي او دلته به حفاظت کیږي. اما یو شی چې
قانون لمخ تاسو برخور نه کوي د شکایتو کمیسون او د انتخابات خپلواک کمیسون لکه مخ کې چې حق پال صاحب ول دلته جلجالی رامنځته کیږي تل یو رقم توافق رامنځته کیږي ولې قوانین ستاسو تر ظلمن نه ستولې مطابق نه مغرفتار تاسو نه کوي.
زه فکر کوم که موږ مخ کې تر دې چې د انتخابات خپلواک کمیسون وضاحت واورو او خپل قضاوت وکړو بیا دا عادلانه نه ده. اول موږ په هر ماده کې د اساسي قانون د انتخاباتو د قانون کې نقص وی وی او یا داسې فکر کیږي چې دا نقص کیږي موږ وضاحت ورته لرو او په دې برخه کې مختلف دلایل لرو. اول کله چې د ولسمشر د دوهم مرستیال په قربتو باندې د دواړو کمیسونونو ترمنځ ناست تر سره کیږي دا یو مشورتي د امهنګي ناست ده. البته نه دلته د ولسمشر دوهم مرستیال خپل فیصله او خپل مشوره پر دې
کتونو کمیسونو انتخاباتو کمیسون دا ورته یا درلودل هیڅ مخکې لدینه چې یو لړ پړی چارواکي دوی تر کا منځ هم
که اجازه یې زر اتلم دا خبر درست ده ستاسو په اجازه خبره داسې ده چې د انتخاباتو په قانون کې هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون وظایف او مکلفیتونه وځي سی وی دی او هم د شکایتونو تدریسي د کمیسون شکایتونو تدریسي د کمیسون ما مخکې هم واضح کړل چې داسې یو پریکړه او فیصله نسی کولای چې هغه ټول ټاکنیز نظام ته صدمه ورسوي. سید چې د دوی د وجودي فلسفي اساسي مفهوم هم دا دی چې شکایتونو ته رسیدګي وکي هغه کوتاهي غفلت وظیفي چې رامنځته شوی هغه ته رسیدګي وکي تقلب چې رامنځته شوی ټاکنې چې کمرنګ کړي دي دا ټول مسایل دوی وڅېړي او یو شپایصله د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ته واسطي. د ټاکنیز نظام دوی برخې دي یو تطبیقي به اړخ دی بلې د شکایت تونو او همدارنګه د ارزونی د برسی د تفتیش او د عدالت تامین اړخ دی. د تطبیقي اړخ د ټاکنو خپلواک کمیسون په سیمه مربوطیږي او د عدالت تامین شفافیت رامنځته کول شکایتونو ته رسیدګي کول د تقلب مخه نیول هم د ارزونه د دې پروسې دا ټول د شکایتو د کمیسون کار دی. په دې اړخ کې وخت چې د دوه کمیسون ترمنځ یو بنبست رامنځته کیږي تاسو د افغانستان اساسي قانون شپږم ماده ته ارسی التپوزه حد نشته دي چې دولت مکلف دي چې د دیموکراسي د تحقق د لپاره اجرات وکړي. کله چې دلته دیموکراسي نقص کیږي کله چې دیموکراسي تر پښو لاندې کیږي کله چې د دیموکراسي یو مهم ستون چې ټاکنې دي هغه زیانمن کیږي په دغه برخه کې دولت چې مشتمل دي د ټولو افراد او ملت څخه د حق لري چې مثبته مداخله وکړي او د بنبست منځ یوسي تر څو چې دغه دیموکراتیک نظام او دغه ټاکنې زیانمنې نسی. په دې ارسه کې کزمور سره دا اندیښنې او تشویشونه موجود وي چې دولت لاسوهنه کوي. زه فکر کوم دا لاسوهنه نه ده بلکې د دیموکراسي د تحقق لپاره کار دی.
اقبال صاحب د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د قانون له مخې دا صلاحیت لري چې د یوې مکملې بشپړې حوزې رایې باطل اعلان
کړي. ګورې دغه صراحت فکر کوم نشته چې دوی دا وکړي. اما څو خبرې دلته مهمې دي لکه څنګه چې اخبار صاحب ځینو ټکو ته اشاره وکړه. مثلا د عدالت تامین د دوی وظیفه ده چې په ټاکنو کې عدالت تامین شوی کنه د روڼتیا رامنځته کول د درغلیو یا د جعلکاریو د فساد معلومول د پاکو ناپاکو رایو معلومول د دوی کار ده. مثلا اخبار صاحب وایي چې دوی باید یو ښه فیصله د کمیسیون لپاره کړې وای. زه داسې وایم دا صلاحیت دوی لري او دا باید دوی اعمال کړی وای. اما د سیاسي جوړجاړي په ترڅ کې دا کار ونه شو. دلته کیسه دا ده چې په افغانستان کې متاسفانه وایم داسې یو حالت رامنځته شوی چې د خلکو په رایه باندې لوبه کیږي لکه څنګه چې د ولسمشرۍ تیرو ټاکنو کې هم لوبه وسوله په لسګونه کې کسان ووژل شول ګوتې پریک شولې په میلیونونو ډالر مصرف شول خو په نهایت کې یو سیاسي جوړجاړي بلاخره د افغانستان هغه حقوقي حیثیت په اصطلاح تثبیت او تعریف کې چې څوک باید څوک وي. اوس هم په دغه تیرو اتویشتمو نهویشتم د میزان ټاکنو کې هم همداسې یو کیسه وشوه. د خلکو رایې د پاکو ناپاکو رایې تثبیت دا بې معنا خبره ده. تاسو به شاید خپل په جریان کې استی په ډیر زیات مستند هغه سب چې وی دي چې و سره معنا نه لري به تاسو پیسې ورکی ترڅو وکالت ته ورسیږي یعنی دلته تاسو سره معنا نه لري حتی د دیموکراسي فاتحه نور په افغانستان کې پیسله واخیستل شوله چې دلته که تاسو چې تاسو به دیموکراسي تطبیق کړئ بل مسله ته باید اشاره ورته وکړو چې رایې اخیستل ورکول دا یو انساني اصل دی یعنی که تاسو په اروپا کې ژوند کوئ که په افغانستان کې ژوند کوئ که په نور ځای کې دا سید په انکشافي ډول به په اصطلاح اوس یو ډول لکه متبارزه شوی ولې ل ادم نه تر دې دمه ټاکل او ټاکل کېدل دا یو اصل په انسانانو کې په اصطلاح په هر کار کې به دوی مشر کشر سره ټاکه نماینده به ټاکه زه په دې باور یم په څو دلایل باندې د حالات د سوسیانې دا دې ته نه ورګرځي چې تاسو محض په دې راسي چې وای دا سلا دي چا ده کنه ده ل اول نه تر اوسه پورې په اصطلاح دغه ټاکونو ته چې دا د څه کم یو کال نه را پدی خو امادګی نیول کېدله دا همدسې پیشبیني کېدل همدسې مدیریت سوچ پایله همدسې به دوسی په څو دلایل زه اوس دا وایم اول د حکومت له خوانه پر اس کې لدین ور اخوا د حکومت د غربي ملاتړ هیوادونو له خوانه دا کار وسو مثلا مالی سرچینې د دوی په اختیار کې نه وي کمیسونونه د یو معلق حالت کې ساتل کېدل دوم په ظرفیتي او په کاري لحاظ کمیسونونه په اصطلاح فل شوي وو اصلا فل جو نوم یې و خو څوک نه و دا خو ډېر غټ کار ده ډېره غټه پروسه ده دا خو په یو ورځ نه کېږي په یو میاشت نه کېږي په دوه میاشتو نه کېږي په اصطلاح تاسو باید ډېر ستراتیژیک او منظم پلان او برنامه ریزي ولرئ هغه ته کار وکړئ ظرفیت سازي وکړئ ټرینینګونه ورکړئ چې په اسلام مطمئن سي چې آیا موږ د دې کار له هدي وتلې سکونه سوتلې دریم سیاسي رادا اصلا نه و کله مبالغه و نه کوم نو دوه میاشتې تر مخکې مل ټاکنو نه په دې اطمینان باندې خپل کوم محترم کمیسونونه نه پیدا چې دا موږ ټاکنې کوو کې نه کوو په ډیر شخصي مجالس کې دوی نه دا خبرې ویل شوې دي چې موږ هم صحیح نه پیګو چې دا کار به موږ وکړو کو نه کوو نو دې ټولو ته په کتو سره بل د تجهیزات او وسایلو د دې لحاظ ورته اصلا شي په اختیار کې
نو حقوق په لور د بحث باندې چیرو حقپال صاحب یادونه وکړه پر صاحب چې فساد موجود ده په کمیسونونو کې همدارنګه حکومت مداخله کوي تر څومره ځای پر دې خبره منطقي دي
ش کله چې د ټاکونو خپلواکه میسون کې په زرګونو دایمي او موقت کارمندان کار کوي او دا موقت او دایمي کارمندان د دغه افغانستان د جامع محصول دي د دغه جامع څخه راپورته شوی دی او په دغه جامع کې کار کوي موږ دا نه تضمینو چې په زرګونو دایمي او موقت کارمندان دا ټول پاک رښتنی صادق وطن دوست خلک اما د دغه په خاطر باندې چې څوک تقلب ونه کی فساد ونه کی همدارنګ مهندسي د ټاکنو ونه کی او دغه ملی منافع او تصدمه ونه رسي د دې په خاطر باندې کشپور قانون رامنځته شوی امنیتي ورګانون رامنځته شوی قضا او سرنوالي رامنځته شوی ده چې دوی مثبت مداخله وکي د بهبود لپاره د مؤثریت لپاره په دې زموږ مسولیت دا ده چې د خپل کاري پروسیجر پر اساس باندې هر هغه څوک چې موږ ته د یو ناپاک شخص په حیث باندې څرګند سي موږ عدلي او قضایي ارګانونو ته د درویشتمې مادې د ټاکنو د قانون پر اساس باندې ورپېژنو چې دا کار موږ کړی دی تر اوسه پورې او تاسو شاهد یاست چې تر سل اضافه افراد چې هم د امنیتي ارګانونو په صفوبو کې وه هم د عامو خلکو په برخه کې وه او هم د ټاکنو خپلواک کمیسون کارمندان وه هغه ګرفتاره شوي دي او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي
د انتخابات شکایتونو کمیسون لاله وړاندې په خپل کمیسون کې د فساد خبره مني مخکې خپل څه بيدونه وکړه چې کمیسون کې حکومت او حتی په یو اصطلاح نړیواله ټولنه چې مرسته کوونکی رول لري هم مداخله کوي دا خبره تاسو مني
شو موږ د مداخلي او همدارنګ د همکاري تفاوت باید سره وکړو دولت کوم حقوقي اړخ ته د دولت د کلمې تفسیر تراسو ام اسلامي او هم لغوي دولت مکلف دی د قانون پر وړاندې باندې چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون سره اوجه پروژه کار وکړي همکاري وکړي په کوم اړخ وکړي مثلا د بشري قواو په اړخ کې د انتقالاتو په برخه کې د بودیجې په برخه کې د امنیت په برخه کې
دا چې تاسو کارونه کې مداخله کوي فلانای را ولا فلانای مرا ولا د رای زیاتی کده رای کمی کده څه لیدل کیږي
کپدې مورید کې یو مستند سند هم وړاندې سي زه تاسو ته د ټاکنو خپلواک کمیسون د یو کارمن په حیث باندې ډاډ درکوم چې په هر مقام او موقف کې هر شخص وسی
او همدارنګه په دولت کې په هر مقام او موقف کې اوسې زبستاسو د دغه رسنې د لارې اغه ملت څرګن کوم او د عدلی او قضایي ورګانون څخه د رهبری پاستازی توب غواړو چې دوی په دې برخه کې خپل اجرات وکړي.
حقپال صاحب که په وروستۍ توګه دا بحث را جمع کوم، رایا څومره ستر مسولیت ده او د انتخاباتي کمیسیونونه په وړاندې باید څه رقم برخورد او چلند وکړي؟
ښه، زه فکر کوم چې اول خو د خلکو ولس همدغه اوس او لا له وړاندې په ډیموکراسۍ او په دواړو کمیسیونونو صفر شوی او صفر نه مرکته سوی منفي ته تللی، یعنی نور باور نه ده پاتې تیرو ټاکنو ولسمشریزو ټاکنو دغه اوس د ولسي جرګې ټاکنو او دینه ورپخوا دا تثبیت کړه. زه ګوري زه دا خبره کوم چې که تاسو وګوري یعنی د درغلۍ او د فساد دا نور شمیر نه خبره وتې ده، نو زه فکر کوم چې اوس خو دا پروسې ټولې ناکامې دي او خلکو خپل باور بایللی ده. همدغه ده چې ګډون میزان ډیر کم ده او لا به هم پسې کم شي، او زه فکر کوم چې ولسمشریزې ټاکنې به حتی له دې نه هم د رسوایۍ لور ته لاړې سي.
اکبر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که دا بحث را جمع کړي، څومره ژمنتیا موجوده ده؟ انتخابات خپلواک کمیسیون څومره ژمن ده چې دغه پروسه به شفافه مخ ته وړي او پایلې به
باوجود دی چې تر ډیره بریده پورې زموږ سره د ځیرفت ارګانونو همکاري د سیاسي عذاب او مدني ټولنو د څار بنسټونو همکاري ډیره کمه ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره بیا هم هڅه او کوشش دا کیږي چې د یو مکلف ارګان په هیڅ د قانون په وړاندې باندې لري په ډیره ښه طریقه په شفاف او درسته طریقه باندې موږ افتدایي نتایج اعلان کړو. په دې برخه کې موږ د ټولو ملت د حوصله مندۍ څخه د دوی د باور څخه نړۍ مننه کوو او انشاءالله ډاډ ورکوو چې هغه نتیجه اعلانوو چې د دوی غوښتنه وي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرس او د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله اقبال نه مننه چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا ښې چارې، د خدای په امان.
زما رایه زما حق.
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.